السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د موزه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سم ملخت هرکلی کوي. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو انډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ لپاره د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او ورسره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا دننه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلی همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلي دي او نورو سیمو ته تللي دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې دغه نړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړه رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي، دا رقم څومره په ځای دي واقعا د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل له تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې او همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، دا قیمتي ده په بازارونو کې، او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسې د تغذیې په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چېرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کېږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړم ډېر کېږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چېرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا داسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کیدم چې عمدتا دا څلور غټ دوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي، بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولي، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او موږ ته خوځښت چلاکي انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوي اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توان ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کوم، زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدن راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو خوندول کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به بدیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بد وي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاص په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ کړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دي. دا نه په دې خاطر لږ د مشاله ویلي چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. که چیرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولای بولو، تاسو ته معلومات وي چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې د دې یا یو منی 2500-300 افغانۍ قیمت لري. کدا 2500-300 افغانۍ پورې وي، مونږه که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو د دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته 1 کیلو شولې وریږي، د دې سره د مئی کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولي، دا په واچولې شي، دای پروتین شو، وریجی من ته انرژي راکې او اغه سره یا لیکه غذر کې واچول شي یا د کډونه کې واچول شي دا بشپړ خوړو شو منګه چې یو د وچه ډوډۍ سره سخت مینه لرو ډیر معتادین یو کوه نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سالوي خروپې شي خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري ډیر مناسب ویتامین
سی لري. یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبرو کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مړ شي.
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ځینې کې خار کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ځینې کې او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډېر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه فلور نه یو پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی ترې یو په خورو کې واچي همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه هم دي خرابېږي نه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې تر څنګه مېشوي کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډېر خلک چې فکر کوي چې یوازې هم دا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورېږي بولو چې ډېر قیمته دي یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو موږ ته راځي سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظره مخکته دي اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې ورېږي کې مې واچي او هغه سره دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي سره ته دي چې دي ته بعضي خلک کې شي توانی و نه لسیږي خو هادي اقل که ارسو کمزور اقتصاد می یو هدف لري داخل شي او بالکل صافي خبره سمره چې د ولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله صبح نمبر کې ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن ترې حد ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 زخو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال صاحب کته ستاره شما لکڅنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته پندړیوالو درو باندې د بودیجی کې څام کمی شي ویری خو کدی وکول شي ډیر قدیم رسم افغاني کورونی سره چې یو پینځه شپږ کسان پکې وی وکړي دغه خړون شندو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ساسي لیدلورې په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
څه ټول ما شي خپل سلامونه او سلامات باندې کومه ډاکټر صاحب لودین ډېر هم مشوره ورکړه کورنوي ته دوی هغه څه وویل چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنې زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دی نه روحي ځای به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بل موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په اوړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت ګرونق کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه ده چې یو څوک کار کوي، پوره خواري کوي، او حتی د لسو ساعتونو دولسو ساعتونو، اما د ده مزد دومره نه وي چې ده ته کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هېوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل، کار ونه شو. هغه وخت چې امکاناتو کومکونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگي مصارف قطعاً نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور را اضافه شي، یو دوه نور هېري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا را وباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي، او دا ټول را جمع کوو. تدابیر هم چې وویلې، دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو. او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې موږ ډېر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سرک دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو، دومره او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دینه چې څومره وروسته یې، هغه به نه حسابو. دا خپل سست مزل چې وګورو، نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره موږ د تاسو ګورو چې کوم موانع دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو. بهرنۍ خو یو هغه څه مشکلات دي، دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه څه کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی، را جذب نه شو کړلی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، د دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه د دې حالت څخه بیرته راګرځم او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنه کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي په دې اړه بل تاسو وپوښتم خو اوس په مری سپټ او شمری سپټ تاسو مستړي مشه په خیر راغلي د افغانستان جنوب په تیر شلو کلونو کې یو له هغه زنونو چې ډیر ځپل شوی و چې ګړي په کې وي او لکه لنش طالبان وخت رسیدلې دي دغه سیمې د وشکاله شاهد دي او په دغه تیر څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې راپورونه درلودل خلک له سیمو نه وکوچېدل نور زینو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ په ژمي کې څه حال دی ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده
سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کې په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته د عوامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي چې هغه برمې یا وړي ورته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي د دې څخه یو څه اغېزې شته د وچکالۍ اغېزې ثابتې دي په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وایي یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي وضعیت هغه څه هم نه ده درسته چې افغانستان د یو خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي هغه په دندو او په نورو مصرفیتونو بوخت دي خو د ولسوالۍ خلک چې دي د لرې پرتو سیمو خلک چې دي هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده له دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغه چې هم نه ده په دغه راپورونو کې خپرې دي او وړاندې کېدي یعنی دومره منفي اغېزې هم نشته خلک الحمدلله خلک د سرخانونو کې یو څه پیدا کېږي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل حتمي نه ده چې هغه ګراندی خواړه دي خلک وخوري حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېدی هغه هم اوس نشته ده نو یو څه اغېزې ورباندې شته په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې په دغه برخه کې
عمری صاحب زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي د ځانګړې پروژه شته ده
بلې ستاره واقعاً دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه دا یو غټه مسله وه غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو هم په تجارت باندې یې ښه اغېزه کړې ده هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سره لوی لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې چې خلک بې له قحطۍ سره خلک بې له ستونزو سره مخ کول په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین و دلته یو پل جوړ شوی ده تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي د زابل نه اتول ولسوالۍ ته او درې ترمیم شوي دي د دې په څنګ کې ځینې نور دربنایي کارونه هم روان دي. دا بلکې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موسسې کوي که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده. حکومت پیسې دي نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې تر هغه کار کړی ده. د وړو چکډیمونو په جوړولو کې ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغو امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب. کورودان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو له هغه کسانو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونې کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزارینه کوي، یا چانس نه ده برابر شوی ورته، یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل. اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال وو او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاري چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې ماکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نوره ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسساتو، بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته موږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت په خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړه نیسي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخامخ کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنا چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت کې بانکي خدمات لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې مشکل لاشته ده. نو دلته اوس د دولت وظیفه ده چې بېرته بانکي سکتور هغسې فعال کړي لکه څو کاله مخکې چې وو. دا بله خبره بیا دلته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډېر مصارف نه غواړي ولې باید موجود وي په اختیار د سرمایه ګزارو کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنت پانتونو ته او پانتونو کې بیا څلور کاله مصرفي په دې تمه چې حکومتي دفتر کې بکینی صادره وارده او دا بکی دا خو نکی په دې باندې خو اقتصاد نه کیږي مونږ ته دولسم صف ضرور نه ده نه فاکولته ضرور ده مونږ ته هغه ځوان په کار د صنعت سواد ولري ولی خنه جار ووسی د برقی مسایل په ترمیمور باندې پوښی خ حیات ووسی خ سلمانی خ حمام وچلول شي د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري هجاری کې د ګزره تکړه ووسی او نن ورځ د تیګو اقتصاد د په اقتصاد کې او واسطه د تیګو اقتصاد د کامل کامل دوی بعضی خوراکي مواد پروسس کړئ شي او موږ لرو ځای کېږي همدغه تیر کال منی کې
دودیان صاحب په بخښنې سره دغه هلته یو پوښتنه کوم تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کیږي لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع و پخوا لکه د حقوقو پانځي یا ورته نور پانځي ارزښت بيخي کم شوی دی اوس خو بیا هم ځوانان لقمندې لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي تاسې لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسې ویل ضرورت خو ډېر ده خو خلک ولي مخ نه ورړي ولي نه زده کوي ولي ورته پام نه چانه ده
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي هغه مامور چې بخرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري ډېر آرام ژوند لري تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم ډېر به مصروف وم ده درسونه او دا نو هغه منطقه کې یو سلماني و یو ورې به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم کاتب مې چلو قطار به ناشتو بیرته به راغلم تحمل به نه و چې هلته کښېنم ور سره نوبت ونیسم بیا به ورغلم نوبت به نه و او دا بل اخر به په شکل نوبت چونی ودته به ملي چورور زه تا ته څو خراشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي نو دا براته ویل چې زه خو تر لاسه یو لاسو پورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکم او نو مو خدا عاید دې دې د دکان مخه کې تر ټولو نه خو موټر ولاړو ما موټر نه درلود یو باسکل مې نه درلود اما د تر مانو موټرم خو درلودل زمونږ خصوصي مکتب ته شولې او ما تشویقول بل ورځ اختر ورځ به حيات یوه هم رات ویلی والا بخنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده بلې هم دغسې بل هم دغسې نو دوی دا خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته همدغه راډیو هم دا وظیفه لري دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط دغه برقي دغه سلماني دغه حمام دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده ډېر آسوده ده حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده یم نو پته کې څو احتیاج ده د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې څه شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عین نه ماغه خبره ده چې ډېر په خو به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باندې او دا غلط خبره اوس هغه مشکل څه نه حل شوی ده اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي اما زموږ مشکل اوس دغه ځوانانو ده او بیا دا تاسو ویلي چې د حقوقو رښتیا زموږ دولت یو خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله څومره مورته ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي سیندونه او د اوبو د دې لپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي کسان په کې تربیه کوي دې ته توجه نه وه هایدرومیتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې حرفوي او مسلکي دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا معلوماتي باید ومنو، متاسفانه داسې نه واقعیت ده.
مننه د دې حساب کور ودان عمر صاحب کته سره ته منتخي پښتنه کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست. التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم دی ورته د سي پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیر نه وي، دا کارونه کوي کنه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر تعالی چې د پدېر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته، خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونه هم لرو په ورسته کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه هم توجه شوی دی. ولی یو څه چې کلونه کلونه دا وضعیت دغه د شونځي په دوره کې د کیفیت بهر د چې دغه برخه باید پام وسی، دغه برخه لا څنګه چې کار دغه توجه نه دسی کله چې
عمر صاحب وبخ استاس خبرې قطع کوم په بخنه سره چې تاسو د خونځي او ستونزې ته اشاره وکړه. یعنی د سیزوانان شته چې مثلا پلارې په دهقانی کې کرنه کوي او دا وغوړي دغه کرنه مسلکي زده کی، دغه خلک شته یا مثلا د چاپلار پخانه جارو یا مسلمان و دتله لوي دغه مسلکي تعقیب کړي وي، ولوي کې چیرې زده کار تعقیب کوم د کی ګټه دی کنه، د یو ډول د شرم احساس کړي لکه مخکې چې دودیال صاحب ولې شو د موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په خارونو کې یو رقم خلک عیب ګني، ننګ ګني، خو کدا چې دولتي دار کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نور نه بخوي.
بله، نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص په دابل کې دوهم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی باسي، د دې دپاره چې دی یو مسلکي بزګر سي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې سي یو مسلکي کار سي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم د دایرتي جګه شپږ میاشتې نه درودنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول سوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، دا د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د مریض مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي ادارو کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی ثنا په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنګ لنګ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبار نه شروع کړي دي، کوچني کاروبار نه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي. ځکه لې وی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسې دي یوازې د دې ګنجایش نه چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغسې نورو برخو کې یعنی محل فرصتونه ورته برابر شوی دی، که دین ممکن نه ور محل فرصتونه ورته برابر شوی دی، تاسو وخت کم کار شوی ده. بل خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو د کوم سټ یو څه پونټن بدل شوی ده. په دې برخه کې یو ځانته ځوانان ته درم منځ شوی ده چې دلته رخنی پونځیم لري کمپیوټر ساينس پونځه اول شوی ده. دغه راز د ښوونې او روزنې پونځي بلابل څنګه دي د شریعت پونځي ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نشوای کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه هم ورسره و. اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه نن چې طالبان واک ته رسېدلي دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه؟ د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه سوی وړ ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او د خلکو په هر رژیم کې بے توجه، هغوی تر ډېر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې بتلم، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي. یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي. یو څوک چې یو رواني وګوري، هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر اموخته کوي، تیارخور اموخته کوي، بی عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایط ته په کتو افغان ځوانان افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی، څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظه، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظه، نه د بشري لحاظه، نه د ملي مسؤلیت لحاظه د دې ځواب نشي ویلی. دا اوسني کوم ډاکتران کوم کسان چې لرو دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي، او یو چې پاتې ده دا هم له بهر لار پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمر صاحب، که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې استئ، هغې ځون کې ځوانان ګورئ، همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي، فکر کوي د خپله خلک په د حکومت لخوا په کمه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کمه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي، یا ځوانان یې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي؟ دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده. ښه، اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب، کوم دغه پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ، یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو، دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د چې شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا، د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
په څنګه دي؟ ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوبسات وایي، کلیوالي ته شوبسات ته نه د چرګانو روزنده، د شاتو مچۍ روزنه، د دغه د وریښمو تولید، د دغه ټوکرې جوړولو، د ګلم جوړولو، د لیم چی جوړولو، د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري. موږ خپل اقتصاد مقدس نه واردول، او دا صحت هم ډیر ښه دي. دغه پوزه یو، دغه ټوکری یو، دا نظر میسي لوخو ته، پلاستیکی لوخو ته، دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي. او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده، دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي. زه پرون ما د افغانستان تور ته کارکو مرز وای بودنه د دې فارم ده، او دا بلغاریای ده راغلی ده، د جرمنی کې دا فارم شروع کړی ده. دا بودنه یا دا مرز، دا مرز نه لري د چرګانو په شان، ډیر مقاوم ده، او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامیږي، بلکې یو چمن غوندې یو داسې ساحه دا دغه د ونو بوټو کبل د دې پاڼو نم تغذیه کوي، قیمتي دانه نه غواړي، او د دې هګۍ دومره قیمت دي چې وړې وړې هګۍ دي. نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې زموږ خلک په باندې مصروف شي. دغه کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري؟ دا زموږ سالب کې چي دي، او پخوا زموږ وطن کې وو کلالان وو، او دغه د ګړي اوبه چي دي، د خټو د ګړي، دې ته په طب کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لودین کاشکې دا خبره کړې وای، دې ته خامې اوبه وایو. دا د انسان د وجود لپاره ضرور دي، دا سي دي. او دا چې په شیشه یي لوښو، پلاستیکي لوښو په دیو کې را اخلو، دا دې ته پخې اوبه وایي. نو یو خو خامې او پخې اوبه هغه دي چې موږ په اور هغه کړي، بلې دغه طبي اصطلاح ده، هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې ساتل شوي، راخیستل شوي، اما موږ کلالي سقوط کړله او خلک پرې باندې شرمیږي. اوس زموږ خلک په ځای نه اخلي، نیمڅی نه اخلي، ګلمونه نه اخلي، د خټو لوښي دا نه استفاده کوي، او ساعت هم هغه ته خراب شو، اقتصاد هم ورسره خراب شو. مګر په هرات کې دغه اوس هم د ورېښمو امکانات لرو هغه د خلکو رخم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو. دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر، خو مخکې ما په خپله هلته ولیدل هرات کې دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده. هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده، ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د ورېښمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري. پکتیا او په دې ځایونو کې مونږ د مزري او دا د لکټو د دغو دا د ټوکریو دا دغه سې په کندهار کې دغه ګڼوبدل دا شته اوس هم شته ده چلیږي. نو دا ټول هغه تشبثات دي چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو، او دا د محلي خلکو دپاره چې په دغه سطحه باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي، اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونو باندې کوشي او د دې محصول منګراوړو ښارونو کې خرڅ کړو. څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅېږي؟ بالکل خرڅېږي. څوک وایي چې پوزای او ټوکرۍ او دا نه خرڅېږي؟ بالکل ښه بازار لري. دغسې هم موږ تاسو ته د چرګانو هګۍ که وګورو او د چرګانو غوښه، دغسې هم شات د مچیو روزنې امکانات موږ لرو. د یوازې د پټي کرل نه ده زراعت، زراعت ډېرې برخې لري، اوس څو څو رشتې لري. یوه به یې اګرانوي غنم و جوار و دابغی، بل رشته هر چی کچر ده چه اغا رقم رقم گلان دی، باغون دی، میوی دی، میوادار باغون چه ده وست متراکم باغون ورسه ویو. تاسو باوره و که ده اغا وست منگا ده اغا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی ده، پا دی که منگا ده خورما ده باغون و دمر امکانات لرو. گوری پا عربستان وچ زمکه ده او ده شگ و خوره هم چه ده مال، اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه خوره چې د مالګینه نه ده د خرمه د پاره د نوې ورېټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي. دا فوق العاده نتیجه ورکړي او ډېر اوبه هم نه غواړي. دغه څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري، دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکړي، یعنی زود ثمره دي. دا امکانات ته موږ هیڅ ودرور نه کړو، توجه ورته ونه کړل. مونږه خلک د ایران د قوم خرما پیژني، خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده. که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو که ثواب دي وګټي. قوم څنګه ده؟ قوم کې غرونه ډېره بده تیګه لري، توره تیګه لري، اما دوی په همغس خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولوي چې تر افغانستانه هم رالیږي. یو وخت کې ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د غوګو فرخت چپتیارو په دیزی کې دشتي ځمکې دي، اوبه هغه دي، اما ډېرې بهترینه نرمه ځمکه ده. تیګه نه ده لکه د قوم په شان هم نه ده، نه لکه د عرب په شان هم نه ده. عجبه خوږه او نرمه خاوره ده. ما شاګردانو ته ویل چې دغلته خرما کېدی شي. دوی داسې حیران حیران راته وکتل. دوی فکر کاوه چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي، یو بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي. دا والله نو دومره نابلده، دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله. اوس ښه شو له دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده، یوه میوه ده، ویې کرل نه ګناه شته، هېڅ لازمي ثواب هم نه. کار وکړو، باید خلکو سره کار وکړو، د خلکو ذهنونه آماده کړو. امکانات فوق العاده شته. زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري، اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي، حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده. دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې، دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي. په درې واړو کې مشکلات شته، هم خلک، هم ادارات، هم خارجیان، هم سرمایه ګذار. ټول سست پاتې دي، کمبل پاتې دي، عاطل پاتې دي، په خلکو زړه نه سوځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې. فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده، هغه یې سره نشي وسلیدلی، وخت هم پای ته رسېدلی. اورېدونکو له تاسو یې مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو. ورسو خبرونه د یوې سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو را سره ستړي نه شي. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
چی پرواز کو بدخشان کری چه پرواز په بدخشان کې دسو ما په باد مست دست دې د جشن یادا دسو ما په باد مست دست دې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لخنی تر فرارو دا لخنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا دزل مودی یا تھنونا دخستہ پیغلونا تانا دزل مودی یا تھنونا دخستہ پیغلونا تانا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا